The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
Assalamu alaikum da VOA jiwa radio de ro qadar mano awridinko sahar mo pa khair nan charshambe da january 15 aw da marghumi miashte 15 sama neta da د ډیور ریډیو د سارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم. لومړی هم د اهم خبرونو لنډی زووري. د پاکستان د انتخابي کمیشن یو پلټونکو کمیټه وایي د وزیر اعظم عمران خان واکمن تحریک انصاف ګوند د انتخابي کمیشن نه 1.5 کروڑ روپۍ پټې ساتلې وي. فواد چودري د کمیټې تورونه رد کړي دي. په بلوچستان کې د واوري او بارانونو سخت اورښت او لعمل یې په مختلفو ضلعو کې د سیلابونو را بهیدل. مالی زیانونه اوښتي خو د ځاني نقصان په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. او د نیټو سیکرټری جنرال یانس ټولټنبرګ د ملګرو هیوادونو سره یو ځای روسي چارواکو سره خبرې کوي چې د اوکراین پر سر لانجه د خبرو د لارې هواره کړي. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا یو پلوټونکو کمیټې واکمن تحریک انصاف ګوند باندې تور لګولې چې غنی د انتخاباتو لپاره د چندو پیسې پټې ساتلې وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د غیر قانونه غیر ملکی چندو قضیه کې د پاکستان انتخابي کمیشن جانچ پړتال کمیټې په ریپورت کې ویل شوی چې د وزیر اعظم عمران خان واکمن ګوند د انتخابي کمیشن نه 1.5 کروڑ روپۍ پټې ساتلې وي. څېړونکو وایي کدا هرڅه ثابت شول نو د الیکشن کمیشن قانون لاندې دا ټول پیسې به حق سرکار ضبط شي او انتخابي کمیشن به د تحریک انصاف ګوند نه انتخابي نخه هم واپس اخلي او د دوی رجستریشن به هم ختم کړي. د تحریک انصاف سره تعلق ساتونکو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري دا تورونه په کلکه رد کړي چې غني د حقوق ګوند ته د خارج نه فند راغلي دي. د بلوچستان ایالت په ګوادر، تربت، کیچ او چمن سرحدي ضلعو کې روانه او بارانونو په لویه کچه مالی نقصانات اړولي او سیلابي اوبه په کورونو کې داخلي شوې دي. حکومتي چارواکو تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو وایي چې متاثر سیمو کې امدادي کار پیل شوی دی. ویل کیږي چې اوس هم په غرو رغو کې واوري او بارانونه وریږي خو تر اوسه د بلوچستان د لویو ښارونو ترمنځ د لارو د بندېدو کوم خبر نه دی ورکړل شوی. څېړونکي او تعلیمي چارو پوهان وایي چې باید په بلدیاتي یا ځایي ټاکنو کې ټاکل شوي تنان د جنکو د تعلیم لپاره مهم کردار ترسره کړي او په دې لړ کې خپل آئینی او قانوني کردار ادا کړي. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیم شرحه لاندې را روانه ده او په لکونو شمیر کې دا وخت جنکۍ د سکولونو نه بهر پاتې دي. خو سکولونو ته د جنکو راوستلو لپاره باید دوی مخکې نه پلان جوړ کړي او بیا یې عملي هم کړي. دوی وایي بلدیاتی یا ځایي حکومتونو ته څه شلو نه زیاتې محکمې ورکړل شوي چې پکې تعلیم، صحت، ټولنیزې ښېګڼې او نورې شاملې دي. د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستان حکومت هڅې ستایلې چې وایي په ټول ملک کې د شاوخوا 4 لک رجستر شویو افغان کډوالو د معلوماتو د تاییدولو او نوي کولو او دوی ته د سمارټ کارډونو ورکولو کمپین ترسره کړی دی. دا لنډ مهاله کمپین د یو این ایچ سی آر په مرسته د 2021 کال د اپریل په 15مه پیل شوی و چې د دسمبر په 1 دېرشمه ختم شو. د کډوالو اداره وایي دا په 13 کلونو کې په پاکستان کې د کډوالو د تایید لومړی تر ټولو پراخ کمپاین وو. په ټول پاکستان کې د دې کمپاین لپاره 40 مرکزونه پرانستل شوي وو او له دې سره سره ګرځند موټر هم وو چې په لری پرتو سیمو کې د افغان کډوالو د تصدیق بهیر ترسره کړ. په هندوستان کې پولیسو ویلي د هغه ایپ په اړه د تحقیقاتو په لړ کې یو تن نیولې دی چې د نیلام د پاره پرې د مسلمانو میرمنو تصویران لګول شوی وو. د رایټرز خبری ادارې د خبر تر مخې پولیسو په ایپ د مسلمانانو خزو تصویرانو خبرېدو په لړ کې د گرفتاری تصدیق نه یاسې شنبه په ورځ وکړ. د خبری ادارې د رپورټ تر مخه په روسي ورځو کې ګڼ شمیر مسلمانانو خزو په سوشل میډیا ویلي چې تصویران د دوی د اجازه نه بغیر په ګټ هاب نومي پلیټ فارم شایع شوې دي. په دغه پلیټ فارم د بیلی بای په نوم اپ جوړ کړی شو او رایټرز وایي چې دغه نوم د مسلمانانو خزو د پاره د سپکاوي په توګه استعمالیږي. د اوکرين په سر د مغربي ملکونو او روس ترمنځ لانجې لاندې ختمي او تازه خبر دادی چې د نیټو چارواکي وایي د یاد پوځي اتحاد سیکریټری جنرال یان سټولټنبرګ را روانه اونۍ روسی چارواکو سره د ملګرو هیوادونو د سفارتکارانو یو غونډه جوړه کړې ده چې د اوکرين په سر د روس سره د نیغپنی غجګړې پر ځای خبرې اترې وشي. غربي پوځي اتحاد د اوکرين په سر د روس د پوځي ځواک زیاتولو په حق له اندېښمن دی چې د څومیا شوراهیسي نیټو کوخخ کوي د نیټو روس کونسل سره ګډ کینی، خو په اکتوبر کې د روس خلاف د جاسوسۍ د تنازعي راپورته کېدلو لکبله خاریده چې خبرې شکمنه کړې و. د یورپین یونین لوړ پوړی سفارتکار جوزف بوریل د نهي یاسي شنبې په ورځ اوکرين ته د دوه ورځو په سفر په دې نیت تللی و چې اوکرين ته د ملګرتیا ډاډ ورکړي. او روسي خبردار چې د یمن معرب خار سره نږدې د حکومت پلاوه جنگیالی او د حوثي باغیانو په جنگ کې د ای اف پی خبری ادارې تر مخه لګ تر لګه 200 کسان وژل شوی دي. دا په داسې مال چې د یمن په اوو کلنه خانه جنگی کې شدت راغلی دی. ای اف پی ویلي چې د معرب په شاوخوا کې د جنگ په محل د تلفاتو تصدیق د نهي اشتی شنبې په ورځ پوځي او طبي مامورینو وکړه. AFP وايي تی بي سرچینو ورته ویلي چې په شبوه او البیزا صوبو کې د یمن د حکومت پلوه او حوثي باغیانو په جګړه کې د سعودي ائتلاف په هوایي بمباری کې د 125 تنه زیات حوثي باغیان وژل شو دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
هم په خیر اغلی دا وی دیبه دا خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلي ریپورتونو ته. لومړی ریپورت دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د غیر قانونه غیر ملکی چندو قضیه کې د پاکستان انتخابي کمیشن جانچ پرتار کمیټه پر ریپورت کې ویل شوی چې د وزیر اعظم عمران خان واکمن ګوند د انتخابي کمیشن نه 1.5 لک روپۍ پټې ساتلې وي. د تحریک انصاف سره تعلق ساتونکو د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري دا تورونه په کلکه رد کړي چې غنی د حقوق ګونته د خارج نه فند راغلي دي. نور تفصيل تاسو ته الیاس خان پری ریپورت کې وړاندې کوي.
الیکشن کمیشن تر مخه د پی ٹی آئی لخوا و درزنونو اکاؤنٹونه ښکارا کړی شي هم نه وو. الیکشن کمیشن به اوس د سکروټنی کمیټۍ دی رپورٹ باندې اورونه کوي. د نهه پورس پور کړی شي درې کسیز سکروټنی کمیټۍ پر رپورٹ کې ویل شي چې تاریخ انصاف لخوا الیکشن کمیشن کې د چندو پاړه غلط معلومات ورکړی شي. رپورٹ زیاتوي چې تاریخ انصاف د یو سو خلکو نه علاوه د غیر ملکی فنڈونو پوره سرچینې هم نه ښکارا کړې چې لوجه سکروټنی کمیټۍ په دې باندې تبصرہ نشی کولے. رپورٹ زیاتوی چې د واکمن ګوند لخوا پورش میرے ورکولو کې مرسته اونکړې شو او بیا کمیټه د الیکشن کمیشن په اجازه سره د سٹیټ بینک اف پاکستان او د پاکستان نورو بینکونو نه د کال 2009 نه 2013 ریکارډ ترلاسه کړو او دا رپورٹ یې تیار کړو. د الیکشن کمیشن تر مخه د سٹیټ بینک اف پاکستان د ریکارډ نه ښکارا شوی چې د عمران خان ګوند 15 بینکونو کې اکاؤنٹونه دي او د کال 2013 نه 2012 اخره پورې تاریخ انصاف د الیکشن کمیشن په وړاندې د 1.3 کروڑ روپو چندې ظاهر کړي. د سټیټ بینک بیان کې په ګوته شوی چې پی ٹی آئی ته د 1.4 کروڑ روپو چندې ملو شوی او دا شان تاریخ انصاف د 1.5 کروڑ روپو نه زیاتې پیسې د ټول ټاکنو کمیشن ته ظاهر کړي نه دي. د الیکشن کمیشن اف پاکستان پخوانی سیکرټری قمر دلشاد وایي چې د ای سی پی قانون 2014 د لاندې که دا هر څه ثابت شو دا ټولې پیسې به حق سرکار ثابت شي او بیا الیکشن کمیشن به د تاریخ انصاف ګوند نخه واپس واخلي او الیکشن کمیشن کې به د یاد ګوند رجستریشن ختم شي او بیا به د دوی د صوبایي او قومي اسمبلی غړي آزاد پاتې شي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې کور درشاد وویل چې دا ډیره خطرناک معاملې ده او دا چې د الیکشن کمیشن د فیصلې رستو به دا معاملہ سپریم کورٹ ته ځي. کوچر سپریم کورٹ د الیکشن کمیشن د فیصلې توصیه وکړه بیا به یاد ګوند مات شي او د دې نه به یو آئینی بحران پیدا شي. یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي اکبر اسبابر په کال 2014 کې د ګوند فنډس نه ناوړه ګټه ترلاسه کولو پر ضد الیکشن کمیشن کې خواست جمع کړې وو. په دې خواست د الیکشن کمیشن سکروټینی کمیټې شپږ نوي اورونه کړې دي. اکبر اسبابر تور لګولې وو چې د دوه آف شور کمپنیانو په ذریعه لکونو ډالرې د پی ټی آی بینک اکاؤنټونو ته راغلي دي او یاد ګوند دغه بینک اکاؤنټونه د الیکشن کمیشن نه پټ ساتلي وو. خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودھری ویلي چې دوی د یوې یوې روپۍ حساب الیکشن کمیشن ته ورکړې دي خو بعضې ډبل اکاؤنټونه شمار شوي دي چې له وجې غلط فهمیانې پیدا شوې. د فواد چودھری تر مخه الیکشن کمیشن کې د تحریک انصاف صرف شپږ ویشت اکاؤنټونو خبره شوې ده او زیاته کړې ده چې راتلونکي اورونو کې به دوی خپل پوزیشن پټاګ کړي. فواد چودھری وویل چې الیکشن کمیشن دی د مسلم لیگ نون، د پاکستان پیپلز ګوند او تحریک لبیک د فنډس یا پیسو تفصیلات هم جاری کړي چې ولس ته هر څه پټاګ شي. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز خپل عکس العمل کې ویلي چې په نورو د غلو تورونه لګولو والو چې کله خپل تلاشي واخیستې شوه نو یو یو ویښته په غلا کې پټ وو. دی پوښتلي چې آیا د پاکستان په تاریخ کې د عمران خان غوندې کرپټ دروغجن او سازشي حکمران راغلی؟ الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د بلوچستان ایالت په گوادر، تربت، کیچ او چمن سرحدي ضلع کې د بارانونو او سیلابونو له امله په لویه کچه مالی نقصانات اوریدلی دي. تر اوسه د خلکو د مرګ ژوبلې کوم خبر نه دی ورکړل شوی، خو چارواکي وایي چې متاثر سیمو کې امدادي کار پیل شوی دی. نور جزئیات تاسو ته زموږ خبریال نعمت سرحدي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت په بیړني حالاتو کې کارکونکو امدادي ادارې پی ډی ایم یو چارواکي پیصل خان په وینا په کوم سیمو کې دروان بارانو له امله تلافات مخته راځي هغه سیمو ته په سم لاسي ډول مرستې لیږل کیږي، خو د په وینا تر اوسه څه قسمه ځاني تلافات مخته نه دي راغلي. په ایالت کې دروان بارانونو له امله په کوم سیمو کې سیلابونه راغلي دي هلته پوری مرستې لیږلو امر د بلوچستان ایالت وزیر اعلی میر القدس بزنجو هم کړی دی. و خبر رسنۍ ته لیږل یو خبر کې نوموړي ویلي دي په ایالت کې دروان بارانونو له امله راغلي سیلابونه کمالي زیانونه اړولي دي خو تر اوسه مرګونی تلافات مخته نه دي راغلي. خو دغه سیلابونه څخه متاثر دي خلکو د بیا بحالۍ لپاره حکومت په پوره پوره اقدامات کوي. په چمن سرحدي ښار کې بیا تیر ماښام د بارانونو د نوې سلسلې له امله په ندی نالو کې سیلابی کې پیټ جوړ شو او د شهر څخه په لیدیز لوري ته آباد کورونو کې سیلابي وب داخل شوه. او په دغه محل سیلابي وب یو ډارسن ویوډي خو په ډارسن کې سپاره خلک بیا ادي خلکو وژغورل. د سیمې یو ادي کس محمد عمران پښتونیا د سیلابونو له امله روان صورتحال و ویډیو ته څه دارنګ بیان کو.
د سیلابي وب درته سره زمش په کورو باندې اوبره د نن نسولې چې و کور دیوالونه او چتونه رایل کړو په هغه کې ځاني توانونه نه دي سیوي او مالی توانونه ډیر وسلو. بیا موږ د انتظامی او چمن انتظامی سمي د امداد کولو افیل وکي.
خو د چمن د ضلع مرستيال کمشنر جمعادات خرمندو خیل په سیمه کې ادي خلک د سلایبي بو څخه د ژغورنې په حواله روان عملیاتو په حق له وی ډیو ته وویل چې د مخ څخه په سیمه کې سلایبي کې پېتراتو په حق له حکومت بیړني وځ اعلان کړي وو او پر پر اقدامات یې کړي وو.
کم گاڑی و بو وڑی و آغم رسکیو کل، کم خلق سی وڑی و آغم الحمدللہ بچاو سو آغم رسکیو کل، او کم نقصانات سی سوی دی دا مکانو غا دا دی هم انشاءاللہ مرسا له سبا سره ټیمونه جوړو چې د دې نقصاناتو اسسمنت وکړو او ګورنمنت سره به دا مطالبه کوو چې د دې خلکو نقصانات زر تر زره ورکو.
دا وخت د ایالت په غرنی سیمو کې د باران سره سره واوري وریږي، خو تر دمګړي پوری لوی لارې د بنډو په حق له خبر نه دی ورکړل شوی. د بلوچستان ایالت په بیړنی حالاتو کې کارکونکو ادارې پی ډی ایم له خوا ویل شوی دی چې د کوټي چمن لوی لارې د کوژک پر مقام او د کوټي ژوب تر مابینز لوی لارې د کان مترزي او د کوټي او کراچي تر مابینز لوی لارې د لکپاس پر مقام باندې کې دونکو واوري د سړک څخه د لری کېدو د پاره جدید مشينري ځای پر ځای کړی دی. خو در اخرنی اطلاعات پوری دغه لوی لارې د تګ او راتګ په مخ خلاصې بي. نعمت الله سرحدي، بي وي ډي وا، چمن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com، ټوئیټر @voadiva.
د پاکستان نړیوال هوایی شرکت یا پی آی ای د کوټه له هوایی ډګر نه دوبۍ ته الوتنی یا پروازونه پیلوي چې سوداګرو د حکومت د دغه ګام هرکلی کړی دی. د سوداګرو یا تاجرانو وینا ده چې د سره به سوداګری او تجارتی چاري وده پیدا کړي. د پی آی ای چارواکي وایي اوس مهال به د کوټه او دوبۍ ترمنځ د هفته یو پرواز وي، خو ډیر زر به د هفته دوو پروازو ته ورسیږي. حمید سمسور نور تفصیل وړاندې کوي.
په کوټه کې د پی آی ای منیجر بلال افضل وویل چې د دوبۍ د لومړي پرواز لپاره ټول ټیکټونه پلورل شوی دي، خو د موسم د خرابۍ له سبب څخه د پی آی ای دغه پرواز وزندول شو. د پی آی ای منیجر بلال افضل وویل چې د پاکستان هوایی شرکت دغه ګام د خلکو د غوښتنې په سبب کړی دی. په بلوچستان کې د سوداګریو او د صنایعو د سازمان غړی احد اغا د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي.
موږ ډیر خوشاله شولو چې پاکستان بیرته د دې کم ایرلاین چې دی پی آی ای د کوټه سره د دوبۍ د پاره خپل سرویس شروع کړي، او دا د چمبرز اپ کامرس افیشلز او ملګرو څو واره د پنوټس کې دا خبره راوستلې و. د کوټس مطلب پر دې روټ باندې، مطلب د غاچري تګ را تک ذاتي او خصوص کاروباري خلک، نو دا به بیرته زموږ د پاره ډیر سہولت سي چې د دې ځای سره ډایرکټ سری دا فلایټ شروع شو. چې کم ریټونه دي پر هغه باید مطلب اکسپټیبل وي او نظر ثانی دي پروسی نه، مطلب د کوټ د وجه سره خلک ډیر متاثر دي.
د کوټې د پی آی منیجر پر مخ زیاته کړله چې په لومړو کې به له کوټې څخه دوبۍ ته پروازونه په اونۍ کې یو ورځ تر سره کړي، خو دوی تکل کوي چې ډیر زر به په یو اونۍ کې به دا دوی ورځې کې. د کوټې د مرکزی انجمن تاجرانو یاسین منګل به په دې باب ویایي.
د کوټا سره دوبۍ پروازونه کې شروع شوې دي، د ډیر تاجرانو لپاره د عوام لپاره ډیر ښه خبره ده کې د جمج کم تاجران دي کم یو هي سره کې کاروبار کې هغه د پاره بيخي ډیره شدي افته کې دغه پروازونه دوی روز د پاره جاری کې.
د پی آی منیجر بلال افضل پر مخ زیاته کړه چې د کرونا له سبب څخه د سفر کولو او وسایل غریته ډیر سخت زیان رسیدلې دي، او په ټوله نړۍ کې د وایي شرکتونو پروازونه را کم کړل سوي وو، خو پی آی بیا هم د دوه آلاتو په ډیر شتو غماندی مقابله وکړه. د دې په خبره چې زموږ پروازونه ډیر اغیزمن سوي نه دي، په دې وخت کې هم پی آی له کوټې څخه تر پېښوره او له جوبه تر کراچي پوري خپل پروازونه پیل کړی دي، او دغه ډول د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري د لوی لارې د پروژې مرکز گوادر او له تربت څخه هم په اونۍ کې 15 پروازونه بارانی حیوادو ته ځي. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټه.
دا وی او ای ډی وا ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومتي هڅې ستایلې چې وایي په ټول ملک کې د شاوخوا 14 لک راجستر شویو افغان کډوالو د معلوماتو د تاییدولو او نوي کولو او دوی ته د سمارټ کارډونو ورکولو کمپین تر سره کړی دی. نور حال تاسو ته زموږ همکار نصر الله خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا لړمحال کمپاین د یونیسیار په مرسته د 2021 کال د اپریل پر 15مه پیل شوه او د دسمبر پر 13مه ختم شوه. د کډوالو اداره وای دا په 13 کلونو کې په پاکستان کې د کډوالو د تایید لومړی تر ټولو پراخ کمپاین وو. په ټول پاکستان کې د دې کمپاین لپاره سلويخ مرکزونه پرانستل شوی وو او لدې سره سره به یو گاډی هم ګرځېدو چې په لری پرتو سیمو کې د افغان کډوالو د تصدیق بهیر ترسره کړ. د لومړنیو نتایجو لمخې په دې کمپاین کې چې د پاکستان حکومت د اسنادو د نوي کولو او معلوماتو تاییدولو عمل بللې، پکې د 1.25 میلیون افغان کډوالو ډیټا نوي او پراخ کړی شوی ده. د یونیسیار د بیان لمخې په دوی کې 2 لک هغه ماشومان هم شامل دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي او مخکې له خپلو میندو پلرونو سره رجسټر شوي وو. په بیان کې راغلی چې تر دې مهاله تر 1 لک زیاتو کسانو ته نوي سمارټ کارډونه ورکړل شوي دي او پاتې نورو کسانو ته به د نوي 2022 کال په لومړنیو میاشتو کې ورکړل شي. دغه سمارټ کارډونه به د 2022 کال د جون تر 13مې نیټې پورې قانوني حیثیت ولري چې بایومیټریک ډیټا لري او د ټیکنالوژۍ له پلوه له هغه سیستم سره برابر دي چې په پاکستان کې د خلکو د پیژندنې تصدیق پرې کیږي. یو این ایچ سی آر وای دغه نوي سمارټ شناختی کارډونه د افغان کډوالو لپاره یو مهمه وسیله ده چې هغوی سره د علاج، تعلیم او د بینک د کارونو په برخه کې بیړنۍ مرسته کولی شي. د افغان کډوالو د معلوماتو راغونډول بل هغوی سره مرسته وکړي چې خپلې ځانګړي اړتیاوې او زیانونه په ګوته کړي او د دوی د ټولنیزو اقتصادي حالاتو ډیټا به له دوی سره په هغه صورت کې د منظم مرستې سبب شي چې په پاکستان کې اوسېږي یا افغانستان ته ستنېږي.
او اوس هم راځو د اوکراین لانجې ته چې نن سبا یې د نړیوالو پام ځانته اړولې دي. د نیټو چارواکي وایي د یاد پوځي اتحاد سیکرټری جنرال یانس ټولټنبرګ را روانه اونۍ روسی چارواکو سره د ملګرو هیوادونو د سفارتکارانو یو غونډه را جوړه کړې ده. روس د اوکراین سرحد ته نږدې خپل 1 لک پوځ پر ځای کړی او دا ویره پیدا کړي چې په اوکراین برید ونکړي. دا راپور د کلسوم کاکړ نه اوري.
غربي فوزي اتحاد یوکرین په سرحد د روس د فوزي ځواک زیاتولو په حق له اندیشمن دي چې د سو میاشتو رئیس ناتو هڅه کوي د ناتو روس کونسل سره ګډ کشینی خو په اکتوبر کې د روس خلاف د جاسوسي د تنازع راپور تکې دوه لقبل شکاری دا خبرې شکمنه کړې وي. په کال 2002 کې د ورکړل سوی نوم ناتو روس کونسل ناسته په جنوري په 12مه نیټه په برسلز کې کیږي چې د دې سوراندې د رواني میاشتې په 12مه نیټه به د جنیوا کې امریکایي او روس چارواکي هم د امنیت په اړه یو ځانګړی غونډه لري. د روس د خارجه چارو وزارت ویاندې ماریا زهاروا وویل روسی چارواکي به د برسلز په غونډه کې ګډون کوي. د یورپی یونین لوړپوري سفارتکار جوزف بوریل د نهه یاسي شنبه په ورځ یوکرین ته د 2 ورځو په سفر په دې نیت تللی و چې یوکرین ته د ملګرتیا ډاډ ورکړي او یوکرین غواړي چې په یورپین بلاک او ناتو کې شامل شي. البته روس دا ضمانت غواړي چې ناتو به ختیس پلو ته خپل غزیدل ودروي او د یوکرین او جورجیا سره به فوزي مرستې بندوي ځکه د دوی او روس ترمنځ د ځمکې د حق شخړې پاتې دي. د ناتو چارواکو په وینا د روس سره خبرې پکار ده د برابرۍ په بنیاد وسی چې پکې د روس د عملیاتو په اړه د ناتو اندېښنې لري کړی سي او دا هر څه د ناتو د یورپی اتحادیانو سره په مشوره وسی. د مطبوعاتو تر مخه دا انګیرل کیږي د امریکا د خارجه چارو د وزیر وینډي شرمن سره په جنیوا کې د بیل ملاقات وروسته د روس معاون وزیر خارجه سرګی ریابوکوف د خپل پلاوي په ملګرتیا د ناتو د سفارتکارانو سره هم په خپل ناسته کې شریک شي. د فوزي اتحاد بیان تر مخه د یورپین یونین سفارتکار جوزف بوریل څوک چې په روس د بندیزونو لګولو په ملاتړ کې مخکې دی ویل یې چې روس غواړي د یورپ د امنیت د چوکاټ په جوړولو کولو خبري وکړي، نو د یورپین یونین د روس سره په دې اړه د خبرو کولو ځا غلې نسی پات کېدلې. ویاند وای یوکرین د یورپی یونین یو مهم ملګری دی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس ورسیدلې اداري ته چې دا اداریه د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي. د دې اداري موضوع د لوکاشینکو تر صدارت لاندې د بلاروس حکومت په اړه د امریکا او اتحادیانو دریځ دی. دا ادارې زموږ همکار مختار خلیل په پښتو اړولې او تاسو ته یې در اوروي.
امریکای او د امریکای اتحادیانو فیصله کړی دا چې بیلاروس کې بعد لوکاشین کا د حکومت خلاف بندیزونه لګی، ځکه چې د لوکاشین کا حکومت د بیلاروس په خلکو ډیر ظلمونه راټیټ کړی دي او د بین الاقوامي اصول او قواعدو ضابطو هیڅ پروا نه لري. په دې لړ کې امریکای، برتانیې، کینیډي او یورپی یونین خپلو کې د رابطو کول ورستو د لوکاشین کا د حکومت او د هغه افرادو خلاف اضافي بندیزونه لګولې دي څوک چې د لوکاشین کا د حکومت مرسته کوي. په دې لړ کې د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان کړی دی چې د امریکای د خزانه محکمې د بیلاروس درې هوایي جازونه د ملکیت لحاظ سره بند کړی دي او په هغو دوه ډیر شو کسانو او اداروي بندیزونه لګولې دي چې د لوکاشینکا حکومت سره په حکومتي ظلمونو کې دوکې لاس کوي. د امریکای د دې بندیزونو لسببه بیلاروس بین الاقوامي مالی بازارونو کې د لین دین کول جوګه نه دی پاتې. برتانیې هم په بیلاروس کې د زور ظلم او د بشري حقوقو د وهنو قصوروارو اتو کسانو باندې بندیزونه لګولې دي او د پوتاش سری د دنیا د ټولو نه د لوی کارخانه بیلاروس کلی ټولې اساسي بندې کړې دي. کینیډي هم بیلاروس کې دا وخت د بشري حقوقو د جاري خلاف ورزو په سر په سلیریشتو کسانو او په اوو کاروباري ادارو باندې بندیزونه لګولې دي. د کینیډي په نوو اقداماتو کې د هغو ادارو هدف کول هم شامل دي چې د سیلګرای، فوجي او دفاعي او د ملک د سلامتیه مدونه هم ورسره دي. یورپی یونین په بیلاروس کې په اولسو کسانو او په یولسو کاروباري ادارو بندیزونه لګولې دي چې پکې د تیلو، نفت نومي پیداواری اداره هم شامل ده. نورو کوم ملکونو او ادارو چې په بیلاروس بندیزونه لګولې دي په هغو کې د یورپی یونین لخوا د بیلاروس په قامي هوایی کمپنی بیلاویا او د سیلګرای په قامي کمپنی سنټر کوروډ باندې بندیزونه لګولې شوې دي. د سیلګرای د قامي کمپنی بیلاروس د زورګونو غیر قانونه کډوالو په یورپی یونین کې د شاملو ملکونو پولند، لیتویا او لیتوانیا سرحدونو ته د رسولو د پاره استعمالي. د خارجه چارو وزیر بلینکن خپل بیان کې نور ویلي دي چې د موجوده وخت زموږ اقدامات زموږ د دې پوخ نیت څرګندونه کوي چې د لوکاشینکا د هغې ظالم حکومت واګي راکاګو کوم چې په خپل خلکو ورسپزیاتي ظلمونو ته لاس اچولې دي. د یورپ امن او سلامتی تعالی ترغه کوي او د هغو خلکو د تزنور عمل جاری ساتلې دي څوک چې په آزادۍ سره قلار جون تیرول غواړي. دا بندیزونه د لوکاشینکا په حکومت د نورو ملکونو د کمزورو کډوالو د مجبورونه د ناجایزه فائدو پورته کولو او یورپی یونین سره لګیدلو خپل سرحدونو باندې د کډوالو دغه ملکونو ته د ورارولو خپل غیر قانونا کاروبار له د ودی ورکولو د ناوړه عمل خلاف هم لګیدلې دي. د خارجه چارو وزیر بلینکن په لوکاشین کا حکومت غک کړی دی چې د ازادي میډیا خلاف کیدونکو خپل اقداماتو نه لاس اونیشي، خپل سیاسي مخالفین تزنول او د بیلاروس په عام خلکو خپل ظلمونه بند کړي، ټول سیاسي قیدیان دي خوشي کړي، جمهوریت پلو سیاسي مخالفین سره دي د زړه د خلاص خبرو اترو تکینی او د بین الاقوامي سارنې لاندې دي صفا او آزاد انتخابونه وکړي. خاغلی بلینکن خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې امریکا د بیلاروس خلکو سره د دوی د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو په مرسته کې ټینګه ولاړه ده او کده لوکاشینکا حکومت د دې ټولو ذکر شوو خبرو اپوټا په خپل ځیل ټینګ پاتې شو، نو امریکا به خلاف اقدامات او بندیزونه زیاتی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
Thank you.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کړه. خو تاسو کولی شئ چې هر وخت وغواړی زموږ فیسبوک، ویب سایت، ټویټر پانا، یوټیوب او انستاګرام پیج کې د وی او ای دیوا تازه رپورټونه، خبرونه او نور مضمونونه هم وګورئ او واورئ. نور نو تاسو په پاک خدای سپارم.